السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو خبری مجلې ته خره غلاست وایم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره وکتل. زه دلته یم څو له اسلامي جمهوریت او افغانانو سره خپل روان تعهد ډاډ ښکاره کړم. طالبان وایي له امریکا غواړي چې د می تر لومړۍ د امریکایي ځواکونو وتلو ته ژمن پاتې شي. دوی د سپتمبر تر 11مې د امریکا د ځواکونو د وتلو اعلان د دوهې د تړون سرغړونه یاده کړې. عام افغانان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان په اړه څه وایي؟
شلو زرو پوځیانو باندې چې څه ګټه ونه شوه د افغانستان په 2500 پاتې شونو نورو باندې څه ګټه لاسته نه راځي.
امریکایان دلته اوسي د بهتر د سولې لپاره
او په پیښور کې د افغانانو لپاره په یو روغتون کې ځانګړي سہولتونه برابر شوي. دا او نور مسایل به تر خبرونو وروسته خبر شي. خبرونه له احمد تکل اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې افغان مشرانو سره ګوري. د فواید عامې وزارت پر راتلونکو دریو میاشتو کې پر یو شمیر لویو پروژو د کار د پای ته رسیدو خبر ورکوي او د ایران د اکمي پروګرام په اړه خبرې نن بیا په پام کې دي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله او نورو چارواکو سره د کتنو په مقصد په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. بلینکن له عبدالله سره د کتنې پر مهال وویل چې دی د افغانستان د خلکو لپاره له یو پیغام سره کابل ته تللی دی.
زه راغلی یم چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د افغانستان له خلکو سره زموږ پر دوامدارو ژمنو ټینګار وکړم. زموږ ترمنځ داسې یو شراکت شته چې بدلیږي خو دوام مومي. لکه څنګه چې ولسمشر بایدن وویل، موږ یو نوی څپرکی پرانیزو خو دا څپرکی به په ګډه لیکو.
بلینکن به په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو او خبریالانو سره هم وګوري. بلینکن په داسې حال کې کابل ته ځي چې تېره شپه د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل امریکایي ځواکونه به د روان کال د مې له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر 11مې پورې له افغانستانه ووځي. ناتو اعلان کړی چې له افغانستانه د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو وتل به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر په 11مه نیټه بشپړ شي. دا اعلان په هغه اعلامیه کې شوی چې ناتو تېره شپه خپره کړه. ناتو هم په خپله اعلامیه کې طالبانو ته د ولسمشر بایدن خبرداری تکرار کړی او ویلی دی چې که طالبان د دې ټلوالې پر سرتیرو د وتلو پر مهال برید وکړي نو ځواب به یې د ځواک په کارولو ورکړي. طالبانو په یو بیان کې چې نن خپور شو امریکا او په افغانستان کې له داخلو نورو هیوادونو غوښتي دي چې خپل ځواکونه ژر تر ژره له افغانستانه وباسي. بیان زیاتوي چې طالبان په افغانستان کې د بشپړې خپلواکۍ او د سچا اسلامي نظام له اقامې نه تیریږي او د اشغال له ختمېدو وروسته به په افغانستان کې د کرکټ د سوله ییز حل په برخه کې اقدام وکړي. امریکایي سناتور لنسی گراهام له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن پریکړه ناسمه بللې ده. جمهوری پال گراهام چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په مسایلو کې دخیل پاتې شوی پرون په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د هغې بیمې فسخه کول دي چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه پر متحدو ایالاتونو د بلې تروریستي حملو مخه نیولې وه. پاینه حال کې هند د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د قدرت د تشې د راتلو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د هند دفاع وزیر جنرال بیپین راوټ نن یوې امنیتي غونډې ته وویل د دې ویره دا ده چې د نړیوالو پوځیانو له وتلو وروسته به د سولې دښمنان فعال شي. ښاغلی راوټ د سولې د دښمن په توګه د کوم هیواد نوم ونخیست. د فواید عامې وزارت پر راتلونکو دریو میاشتو کې پر یو شمیر لویو رغنیزو پروژو د کار د پای ته رسیدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویاند اشرف حقشناس ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل د حلقوي سړک او د کابل لوګر شبرغان سرپل او د شوراباک سپین بولدک د لویو لارو په ګډون 12 پروژې په دې پلان کې شامل دي چې لګښت یې 1.1 میلیارد افغانیو ته رسیږي. افغان لیکوال شنونکی او ملي سوداګر فدا محمد نظری نامعلوم وسلوالو پرون په خپل کور کې ووژه. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ویلی چې وسلول کسان تیر شپه 12 بجې د کابل په دیبوري سیمه کې د نظری کور ته ننوتلي او نوموړی وژلی دی. د دې وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو پولیس وایي چې په دې اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. نظری چې د فدا محمد خوریکښ په نوم هم پیژندل کېده، څو کتابونه لیکلي او د شعرونو یوه چاپي ټولګه هم ترې پاتې شوه. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل موافقه کړې چې د اوکراین د سرحد په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو کمول به په سیمه کې د کړکېچ له کمېدو سره مرسته وکړي. د جرمني د حکومت ویان سټیفن زایبرت پرون د مرکل او بایدن له ټلیفوني خبرو وروسته وویل دواړو مشرانو تایید کړه چې د وضعیت د عادي کېدو لپاره پکار ده له روسیې غوښتنه وشي چې د خپلو اضافي ځواکونو شمیر کم کړي. پرون د اپریل په 14مه د امریکا دفاع وزیر روسیې ته خبرداری ورکړ چې په سیمه کې له پارونو لاس واخلي. لایټ آستن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل
موږ له روسیې غواړو چې له پارونو ډډه وکړي او د خپلو وروستیو فعالیتونو په اړه وضاحت ورکړي. موږ مخکې دا هم ویلي چې د اوکراین مځکنۍ بشپړتیا ته باید درناوی وشي.
هغه تصویرونه، ویډیوګانې او نور معلومات چې په دې وروستیو کې خپاره شوي د اوکراین سرحد ته نږدې او د روسیې لخوا په 2014 کال کې د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې پر لور د روسیې د پراخو پوځي جزتامونو خوځښت ښیي. او په پام کې ده چې د ایران د اټومي موافقه د احیا کولو په اړه خبرې نن بیا د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شي. د ایران او د 2015 کال د اټومي موافقه د نورو لاسلیکونکو هیوادونو برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې استازو تیره اونۍ هم غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو دا خبرې هغه مهال رغنده بللې وې. نننۍ خبرې داسې مهال پیلېږي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړوند نوي ستونزې رابرسېره شوې دي. ایران وړمه ورځ اعلان وکړ چې د ناتانس په اټومي تاسیساتو کې د برېښنا د پرچاوۍ په غبرګون کې د یورانیمو د غني کولو بهیر چټکوي. تهران دا پېښه د ورانکارۍ عمل بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون وویل چې د یورانیمو د غنی کولو اړوند اعلان دا شکونه رامنځته کوي چې آیا ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې جدي دی که نه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د ورښت اټکل د تودوخې لوړ درجه شپاڼه سو ټیټه څلور. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه درویشت او ټیټه نهه. کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه اته ویشت او ټیټه یولس. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه څلور ویشت او ټیټه لس. او جلال آباد اسمان برګ د ورښت اټکل د تودوخې لوړ درجه څلور ویشت او ټیټه دیرلس.
ازادي رادیو ته غوښتنه دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته تللی و. له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی دي. تر هغه وروسته په یو غونډه کې ګډون کړی دی. د ازادي رادیو خبریال د ښاغلي بلینکن غونډې ته ورغلی او له هغه ځایه له موږ سره اوس چې د امریکا سفارت دی له هغه ځایه له موږ سره د بلینکن د خبرو جزئیات شریکوي. مهرباني وکړئ موږ تاسو غږاورو. ښاغلي بلینکن د خبرو جزئیات کراته ووایئ.
سلامات اوسئ. سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. ښاغلی بلینکن نن کابل ته راغلی و په یو غیر منتظره سفر باندې له مخکې اعلان شوی نه و. دوی په دې ناسته کې وروسته له دې چې له جمهور رئیس غنی او عبدالله عبدالله د مصالحې ملي شورا له رئیس سره کتلي و. دوی په دې کانفرنس کې وویل چې بیا هم په دې باندې تاکید وکړي چې د افغانستان جګړه باید د سولې او سیاسي لارې حل سي. او ویل که چیرې طالبان د سولې خبرې اترې یا د سولې پروسه یا سیاسي پروسه رد کړي، هغوی به دا کار غیر قانوني دی او دا به غیر قانوني ومنل سي، یعنی وګڼل سي. غواړم چې د ښاغلي بلینکن د خبرې یو برخه تاسو ته واورئ.
It's very important that the Taliban recognize that
مهمه خبره دا ده چې طالبان باید په دې پوه شي چې که سیاسي پروسه رد کړي او په زور د هیواد واک په لاس کې د اخیستلو هڅه وکړي، هیڅکله به مشروع او اوږدمهاله نه وي.
همدا دارنګه شاغلی بلینکن په دې دغه کویل چې دوی د ځواکونو د استولو لپاره چې تصمیم نیولی کې چې طالبان دوی پر ځواکونو باندې حمله وکړي. مخکې طالبان یو اعلامیه ورکړی وو چې ځکه چې امریکایانو د دوهې تړون ته ژمن نه دي پاتې شوي نو مسؤلیت د دوی په غاړه دی او دا طالبانو ته لاره خلاصوي چې هر رقم اقدامات وکړي. شاغلی بلینکن وویل که چېرې طالبان وغواړي چې په امریکایي ځواکونو باندې یا په دوی په متحدینو باندې حمله وکړي ډېر سخت جواب به ورکړل شي. او تر ټولو بله مهمه خبره چې شاغلی بلینکن وکړه هغه دا و چې طالبان په نړیوال سطح غواړي چې وپېژندل شي او د دوی بندیان را پرېښول شي او همدارنګ له تورو لیستو څخه د دوی د مشرانو نوم ایسته شي. او که چیرې دوی سیاسي حل لارې ته غاړه کښېنږدي دا به هیڅ وخت دغه کوم شرایط چې طالبان غواړي دا به پر ځای نه شي او په دې باندې به بیا له سره فکر وشي. او بله خبره یې چې وکړه چې ترکیې کانفرنس په اړه او د استنبول د کانفرنس په اړه چې
تر هغه
مخکې د اپریل باندې دا کانفرنس وشي وایي ښاغلی بلینکن وویل چې غواړي د طالبانو په ګډون سیاسي احزاب او د افغانستان دولت د کانفرنس کې ګډون وکړي.
مننه. زه غواړم وپوښتم چې بلینکن له افغان حکومت او خلکو سره د مرستو او همکارۍ د جاري ساتو ډاډم ورکړه که څنګه؟
و ښاغلی بلینکن وویل چې امریکا به خپل ډیپلوماسي په افغانستان کې دوام ورکړي او همدارنګه په اقتصادي او په اقتصادي چارو کې همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو په حمایت کولو او ملاتړ باندې به ادامه ورکوي. او وویل چې د دوی هغه بشري بشرپالنه کوم هغه بشري کومکونه هغه به د افغانستان سره ادامه لري او دا به د دوی د مشان یوه برخه وي.
بلې. د ښاغلی بلینکن د همدغو د مرستو د دوام او کاری د ډاډ غږ هم لرو دا بم اوریدونکي واوري. لتا سو مننه کو.
زه دلته یم ټول اسلامي جمهوریت او افغانانو سره خپل روان تعهد ښکاره کړ. موږ داسې شراکت لرو چې بدلېږي خو باثباته دي. ولسمشر وویل چې دا به نوی فصل وي او زما په باور داسې یو باب دی چې موږ لا وختي پکښې یو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن غرمه مهال افغان ولسمشر سره خبرې کړې دي. افغان ولسمشر ویلي دي چې د امریکا او د افغانستان د حکومت ترمنځ یو نوی باب پرانیستل کیږي لدې چې امریکا د افغانستان څخه د وتلو اعلان کړی دی. اخو طالبانو بیا په یو تازه او مفصله اعلامیه کې لیکلي دي چې امریکا باید د میتر لمړۍ د خپل ځواکونو د وتلو په اړه باندې جدي پام وکړي. دوی د سپتمبر تر 11مې د امریکایي ځواکونو د وتلو سره مخالفت خودلی او ویلی چې باید وختي د دوه هیله تړون سره سم امریکایان ووځي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو. قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د افغانستان د سارنې ورزونی د اداري او بنسټ له مشر اغلی اورزلا اشرف نعمت سره مرکه درته خبرو. له هغې مې دا پوښتنه کړې چې د سپتمبر تر 11مې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو تاثیرات به څه وي؟
افغانستان کې ستونزه د بهرنیو ځواکونو د وتلو نشته. د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې هم مونږه رحمې نه دی لیدلی. زمونږ ولسونه وژل شوي دي. طالبانو دیو په انتحاریانو په خپل وحشت او دهشت کې د منځه وړی دي او په تعصب سره کله کله بهرانیان او زمونږ خپل حکومت نظامی ګروپونه هم داسې غلطیګانې کړی دي چې د منلو وړ نه دي. نو ولسونه خو خامخا په دواړو خواوو کې قربانیانې دي. خبره په څه کې ده چې د دیو د ځواکونو وتل بدون د هیڅ نوه شرایطو نه دا یو لوی ستونزه افغان حکومت ته او افغان سیاسي چارواکو ته منځته کوي. په دې چې دغلته د سولې په حق لباندې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی. د اوربند په حق لباندې هیڅ خبرې نه دي شوي. دا شرایط دی د خپله د امریکا او د طالبانو د تړون یو شرایطو نه و چې اوربند باندې خبرې کېږي. بین الافغاني خبرو ته قوت ورکول کېږي. دا تضمین هم نشته دی چې طالبان به په راتلونکي کې د تروریزم د نړیواله تروریزم نه استفاده نه کوي ځکه چې اوس هم دغسې شواهد موجود دي چې دیو په یو شکل نه یو شکل په دغه موضوع کې ښکېل دي. او دا یو تاریخي رابطه ده د دیو په منځ کې واغ او نړیوال تروریزم په منځ کې چې د دې د منځوړل د سیاسانه خبره نه ښکاري.
څومره دغه ویره متصوره ده چې بیا د نویمو کلونو سناریو تکرار نشي؟ هلته شورویان ووتل، ګډوډي راغله، جنګونه پیل شو، طالبان چې لا یې سوله نه ده کړې، هوکړې نه ده لاسلیک کړې، څه فکر کوئ په لویو ښارونو باندې به حملې زیاتې شي که څنګه؟ څه وضعیت به پېښ شي؟
د نویمه لسیزه کې هم موږ داسې تصور کوو چې هغه په اصطلاح سیول وار او یا منځني یا کورنۍ جګړې وي، خو په حقیقت کې که هغه جګړې ته یو نظر وکړو او اوسنی حالت ته که وګورو، دا بس د کورنۍ جګړې نه نه دی. ورور د ورور په مقابل کې نه جنګېږي. صحیح ده چې ورور به په ورور او تربور به د تربور په مقابل کې نن جنګېږي په افغانستان کې، په ظاهر کې دغسې ښکاري. خو دغه جنګ تر اوسه پورې، تر کوم ورځ پورې چې بهرني ځواکونه دي، دا جنګ د بهرني ځواکونه چې د لویدیځ نه بهرني متحدین سره راغلي دي او د طالبانو په منځ کې یو جنګ ښکاري. خو په حقیقت کې دغه راتلونکي کې کوم څه چې ډېر د اندېښنې وړ دی، چې دغه جنګ د نړیوال کچې نه د راشي د سیمې په کچه باندې، او دلته ایران او سعودي او پاکستان او هندوستان او نه پوهېږم بل مملکتونه، روسیه، چین، دا دیو خپل هغه پراکسی قدرتونه یا خپل هغه محوري چې شی وایي ورته دي، دا
قوتونه
اساسي نیابتي ډلې. دقیقا اساسي خبره دغلته چې تمه کېږي هغه دا دی چې آیا زموږ نننۍ سیاسي مشرتابه په افغانستان کې، آیا د دې توان دیو په دې خو دنیا ولیدل او ولیدل چې څنګه هر څوک خپل په منافعو باندې کار کوي، آیا د دیو کې دغه وړتیا پیدا شوې چې د دغه نیابتي جنگ، د دغه سیمه ایز نیابتي جګړې نه دیو مخنیوي وکړي؟
تاسو څه فکر کوئ په دې مسله کې؟ ښاغلی امرالله صالح د ولسمشر مرستیال په خپل فیسبوک لیکلی چې له جو بایدن سره په خبرو کې دایم حاضر و، هغه ته ویلي چې افغانان کولی شي د طالبانو په وړاندې د خبره له خپل حقونو دفاع وکړي او دومره وړتیا لري. فکر کوئ چې همداسې ده؟
داسې ده چې د صالح صاحب خبرې نه اوس هم د سولې آواز نه راځي، د جنګ او د جګړې آواز راځي. زما د یو افغان په توګه باندې تمه د حکومت نه دا نه دی چې امریکایان ځي او دا جګړه به مونږ ګټو. دا جګړه که د ګټلو وای خو ماغه امریکایان به یې ګټلی وای کنه. اوس مونږ دغسې حالت کې یو چې د سولې په لاره کې تر هر وخت د مخې زیاتره کار وکړو، او که طالبان پس دینه چې طالبان خو وایي چې زمونږ جګړه اصلا د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې جګړه ده، دیو چې ووځي بیا نور مونږ جګړه پرېږدو. نو که چېرته طالبان واقعا په دغه خبره کې خپل صداقت وښیي، نو بیا توقع دا نه دی چې مونږ دې جګړې ته ادامه ورکړو. ولې دا جګړې ته ادامه ورکړو؟ بیا نو راځو دغلته انتخابات کوو، که هر څوک په دې انتخاباتو کې وګټو بیا به قدرت هماغه مخکې وړي.
افغانستان د څارنې او ارزونې د بنسټ مشره اورزلا اشرف نعمت و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان په اړه باندې خپل تحلیل شریک کړ. وی ویل چې د افغانستان سره او همدارنګ د افغانستان د خلکو سره د ځواکونو تر وتلو وروسته هم باید د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستې په جدي توګه باندې روانې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوم. وروسته لغه چې امریکا له افغانستانه د وتلو اعلان وکړ، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان امنیتي ځواکونه په پوځي او تخنیکي لحاظ په ځان بسیا دي. د دغې شورا په خبره دا مهال لشپږ نوي سلنې زیات پوځي عملیات د افغان ځواکونو په مټ طرحه او ترسره کیږي. د خبرو شویو شمیرو له مخې دا مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر له 3,25,000 زیات دی. نور حال په دغه راپور کې.
له میاشتو انتظار وروسته بالاخره امریکا او ناټو له افغانستان نه د خپل پوځونو د وتلو پر مهال ویش د تایید مهر ولګاوه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د سولې د تړون له مخې بهرني ځواکونه باید د روان میلادي کال د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وتلي وای. خو د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت له میاشتو وروسته پرون اعلان وکړ چې د می میاشتې له لومړۍ نیټې به له افغانستان نه د دوی د ځواکونو وتل پیل شي او د روان کال تر سپتمبر یولسم نیټې پورې به بشپړ سي. ناتو هم د امریکا د دغه پریکړې له هر کلی سره جوخت له امریکایي ځواکونو سره یو ځای د خپل پوځیانو د وستلو خبر ورکړ. که څه هم ناتو او امریکا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او تشخیص په برخه کې اوږدمهاله ژمنه کړې، خو پښتنه دا ده چې افغان ځواکونه د مهال په یوازیتوب د افغانستان د امنیت د ساتنې او د خلکو د دفاع او همدارنګه له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې وړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا مهال افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواکه توګه له شپږ نوي سلنه زیات پوځي عملیات خپله ترسره کوي، او په خبره یې دغه ځواکونه په بشپړ ډول د افغانستان امنیتي مسؤلیت اخیستو ته چمتو دي. د دغه شورا د دفتر وایاند رحمت الله اندر وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا مهال له ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي او له تخنیکي پلوه په ځان بسیاینې ته رسیدلي دي.
او د دې خاورې او خلکو دفاع زموږ موقتي مسؤلیت نه بلکې دایمي مکلفیت دی. امنیتي سرتیري له نظامي او تخنیکي اړخه پر ځان بسیا شوي او مالي ملاتړ یې متحده ایالات او نړیواله ټولنه دلته د خپل پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته هم جاري ساتي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت هم وایي چې لتر یو کال را پدې خو ډیرای پوځي عملیات افغان ځواکونه طرحه او تطبیقوي، او دا مهال د افغانستان په هیڅ سیمه کې له افغان ځواکونو سره بهرني ځواکونه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ولاړ نه دي. دغه وزارت مرستیال وایند فواد امان ازادي رادیو ته وویل چې د سرتیرو د تعلیم او روزنې په برخه کې هم افغان ځواکونو مسؤلیت منلای، او په دې برخه کې هم د ځان بسیاینې ته رسیدو په حال کې دي.
آموزگارای افغان افغان پوځي روزین کی د ملي اردو د تعلیم او روزنې ډیر مسولیت پر مخ بیایي. همدا تازه تیرونی هم 229 سرتیری په هوایی او مسلکی برخه کې زده کړې وکړې او فارغ شول. دې ټولو ته په لومړي ځل د افغان روزون کې نه زده کړې ورکول سوې، او په هغه کې هیڅ بهرنی روزون کې وانډ نه درلودل.
آموزش شاده شده بودن که هیچ آموزگار خارجی دو نقش نداشت.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اردو شمیر له 200 زرو زیات پولي او وای چې دوی په پام کې لري چې د غزواکونو شمیر لا زیات کړي. دغه وزارت مرستیال وایند وای د مهال افغان پوځ یوازې د بهرنیو مالی ملاتړ ترتیا لري، او په دې برخه کې امریکا او د ناتو نور غړو هیوادونو ژمنې پر ځای دي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای چې د پولیسو ظرفیت لوړ شوی، او د لاختوب لپاره د پولیسو د روزنې په نصاب کې بدلون رامنځته کړی دی. دغه وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د افغانستان پولیس د جګړیزو شرایطو له امله د قانون د تنفیذ جرمونو پر وړاندې د مبارزې ترڅنګ د جګړې په لومړۍ کرښه کې هم ولاړ دي. ښاغلی آریان د پولیسو شمیر بیا تر 125,000 زیات یادوي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایس برمک ازادي راډیو ته وویل سره لدې چې افغانستان په یو ماتیدونکي وضعیت کې دی، خو له افغان ځواکونو نه د امریکا او نړیوالې ټولنې د ملاتړ او تجهیز په صورت کې دغه ځواکونه له هیواد او خپل خلکو په دفاع او امنیت خوندیتوب کې به برلاسي وي. د ښاغلي برمک په خبره افغان ځواکونو په تیرو کلونو کې لازمې روزنې ترلاسه کړې دي، او له خپل هیواد نه د دفاع وړتیا هم لري.
اما در صورتی که
په هغه صورت کې چې مالی لوجستیکی او سیاسي ملاتړ ترې وسی، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له هیواد ځمکني بشپړتیا او د خلکو د دفاع او د امنیت د خوندیتوب وړتیا لري، او په راتلونکي کې به هم ولري.
افغانستان هستن و می باشند.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا پلټونکو ادارې سیګار تل د څېړنیزو راپورونو په خپرولو سره د افغان پوځ د ظرفیت نه لوړېدو په اړه نیوکې کړي، او ویلي دي چې د مصرف سویو بودیجو کچې ته په کتو هم دغو پوځونو له ترهګرۍ سره د تمې تر کچې پر مبارزې نه دي توانېدلي. هغه موضوع چې د افغانستان د امنیتي بنسټونو له لوري تل رد سوې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
وربشو پکتیا ته په پکتیا کې لنګدی یوی لسیزی ورسله هم د صنعتي پارک د جوړېدو او ویش چارې په ټپه ولاړې دي. د پکتیا سوداګر او پانګوال وایي لڅو زلې ژمنو سره سره مرکزی او ځایي ادارې لا هم د صنعتي خارګوټي په جوړېدو او دوی ته د ځمکې په ورکړي نه دي بریالي شوي. تفصیل په دغه راپور کې.
صدیق خان جمالزی وکلا وړاندې په پکتیا کې د رخت جوړولو فابریکه جوړه کړه. دا یوه د صنعتي پارک د نو جوړېدو او په ښار کې د داخلي توکو لپاره د مارکیټ د نشتوالي له امله په ډېرو ستونزو اوسنی کار پر مخ بیایي.
چې کله پوهمځکې مالک پوه شي چې د کارخانه یا مثال کار مخته لاړو کال نه مخکې تې راته وایي چې که دومره کریا راکوئ رای کوي او که نه راکوئ تاسو کډې بار کوي له ډېر له دغه نه ستړي وو یو ځای نه بل ځای ته انتقالول.
د یوې له نږدې یوې لسیزو وروسته بیا هم په صنعتي ښارګوټي کې د فابریکې د جوړولو لپاره د یوې ټوټې ځمکې د ورکړې ژمنه ورسره نه ده عملي شوې او له چارو یې داسې ښکاري چې لا به هم کلونه نور انتظار وباسي. په پکتیا کې د صنعت او قانونو د خونی مشر فضل الدین جلالزی ازادي رادیو ته وویل چې له ګڼو نورو پانګوالو سره یو ځای په زلونو د صنعتي پارک د جوړېدو او بش موضوع د پکتیا له ځایي چارواکو او په مرکز کابل کې له اړوند ادارو سره شریکه کړي خو لا یې هم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
سورز د مخمنګه والی سیل سره یو ملاقات واضح الفاظ باندې ورته ویل چې د پارک صنعتي دغه کار سرته ورسوه. والی سیل د ژمنه وکړه چې پارک صنعتي زموږ په اولویتونو کې دی موږ به یې زر حل کوو. وزیر صاحب صنعت تجارت مې هم دا خبره په جریان کې اچولی دی. وزیر صاحب صنعت تجارت هم دا خبره وکړه چې موږ والی ته مکتوب لیکو انشاءالله زر تر زر به دا مسله حل کړي.
د پکتیا د دغه صنعتي ښارګوټي د جوړېدو لپاره په 1999 کال کې د ځمکې د تصفیې حکم ورکړل شوی او په 1993 کال کې د څلور دیوالۍ د جوړېدو حکم ورکړل شو خو کلونه وروسته د تیر 1999 کال د حمل میاشتې په 15 نیټه د دیوال د جوړېدو چارې پیل شوې چې تر دې دمه یې 40 سلنه چارې مخکې تللې او اوس مهال د ټولنیزو ستونزو له امله چارې له 1300 میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. د پکتیا والی محمد حلیم فیدی ازادي رادیو ته وویل چې د صنعتي پارک د جوړېدو موضوع یې په لومړي توبونه کې ده او دا مهال یې د تدارکاتو چارې روانې دي.
موږ د لوري د دې ټول کارونه نهایي سوي دي. څه تخنیکي او ټولنیزې ستونزې درلودې چې اوس د دغه پارک جوړول د دې د دیوال په ګډون په ملي تدارکاتو کې ده او انشاءالله په دې کال کې به دې کارونه پیل شي.
په پکتیا کې د دغه صنعتي ښارګوټي لپاره اوس مهال څه باندې زر جریبه ځمکه ځانګړې شوې چې د چارواکو په وینا د اړتیا پر مهال نور ځمکه هم ورته بیلولی شي. د دې ولایت ځایي چارواکي وایي د حقوقي ستونزو له حل وروسته به په دې پارک کې د 209 لویو او کوچنیو فابریکو د جوړېدو لپاره پانګوالو ته د اړتیا وړ ځمکه توزیع شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه کوم چې د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته مو غوښتنی ولای دی. د دې خبری مجلې وروستی راپور بل پیښور درکو. په پیښور کې په دولتي کچه نوی جوړ شوی روغتون کې چې د زړونو د درملنې یا د پشاور انسټیټیوټ آف کارډیولوژي دی د افغانانو لپاره ځانګړې برخه جوړه شوې ده. چارواکي وایي چې په دې برخه کې به د افغان ناروغانو لپاره ځانګړې اسانتیاوې وي او درملنه به کیږي. په پاکستان کې د افغانستان قونسلګرۍ هم د دغه ګام هرکلی کړی دی. نور حال له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څنګه د شبیر احمد جان په راپور کې اورو او په همدې سره زه له تاسو اجازه غواړم ښه وخت ولرئ.
پېښور کې د زړونو ناروغو ځانګړې اداره پېښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي چې په 16/2020 کې خوشا سلور میاشتې وړاندې وزیر اعظم عمران خان پرانسته کړې وه، پکې پاکستان کې میشت او د افغانستان راتلونکي افغانانو د اسانتیاو لپاره خصوصي مرکز جوړ کړی شوی دی. د دغه هسپتال مشر هاسپټل ډایرکټر ډاکټر شفا حیدر مشال لیړو ته ویل
مونږ سرویس چې نو په پاکستاني مروریانو ته کوریانو ته او افغان اوریانو ته خوریانو یو شانتي دي. مونږ فرق نه ګورو، یو شانتی خپل مډیس ته ګورو او ایکولی آئی ته مونږه فسیلیټیشن ورکو. مونږه اوس سٹارټ واوش ته مونږه کسانو مهایر کو لګیا یو چې کوم افغان جبې دی اغا ویل شي او اغي افغانستان نه یدل ته نسو کوم افغان برادر راځي نو اغي ته اغا خپل خبره ورته کول شي او مونږه هم ورته فسیلیټیشن طریقې سره ورکول شي. مونږه اغا هایرینګ کو لګیا یو.
دغه ځړونو ناروغو ځانګړي روغتون کې 13 سلور میاشتو کې تر 1.5 سلو افغانستان سره تعلق لرونکو ناروغو کتنه درملنه او د زړه اپریشن هم شوی دی. د اسپیټال ویاند رفعت انجم په دې باب لوای
مونږ تقریبا یو سل او سوارلس افغان چې کوم وګړي دي هغه په او پی ډی کې معاینه کړی دا او دروشته نه زیات شي دي د هغه انجیوګرافي او انجیوپلاستي شوی دي او د یو لس کسان داسې دي هغه لمونږه اوپن هارت سرجریز کړی دي مطلب دا هغه اپریشن هم شوی دي.
د اپریل په 12مه دغه اسپیټال ته پیښور کې افغان قونسل جنرال نجیب الله احمدزی هم د روغتون د مشرانو په بلنه دوره کړې وه او د اسپیټال انتظامی سره لیده کاتو ورستو د دې ګام هرکلی کړی وو او ویلي وو چې افغانان زیاتره ولس مالی ستونزې لري نو باید د درملنې په وخت دې ته هم وکتل شي. د پیښور انسټیټیوټ آف کارډیالوجي مشر ډاکټر شفا حیدر تر مخه پی ای سی یا د زړونو دې اسپیټال کې لس کم 300 بیډونه دي چې پکې 55 انتهایی نگهداشت والے دي شپږ اپریشن کمرې او واډونه دي او دغه شان شپږ لیبارټری خو یې موجوده وخت کې ټول اسپیټال په مکمل توګه لا کار نه دی پیل کړی او راتلونکي تر شپږو میاشتو به د عملی او اسانتیاوو پوره کېدو وروسته په مکمل توګه کار پیل کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.